سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ده. چې ولاستان ځایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص کوئ. پیل په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقي ژر تر ژره خوشي کړي. دغه سازمان د افغانستان د څنګې یوې څېړونکي فرشته عباسي ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقي د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکي دلیل نه لري.
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی که یوتیوبر
ده یو افغان یوتیوبر اجمل حقیقی او ده هغه د تیم ده نه قانونا نیولو قضیه لا هم روانه ده. څو میاشتې کېږي چې حقوق د طالبانو لخوا نیول شوي. متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیرې دي، مدافع وکیل ته لاسرسی لري او کنه، او آیا کورنۍ یې حقوق لیدلی شي.
اطلاعی در دست نیست.
طالبانو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزیا په 13مه ویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشې شوی، خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی. یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتې چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و. دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللی او نیوکه پرې کړې ده. طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی. په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي. د مالی رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوې دي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې جام په اتم پړاو کې نن هم دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د سهار په 9 بجو د پامیر زلمیا او سپین غر پړانګان لوبډلو ترمنځ، او بله هغه ماسپښین مهال د مس عینک او کابل بازانو ترمنځ کیږي. او ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. دا خبره پرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر کړې ده. د غوڅلورو واړو لورو تیره اونۍ په استانبول کې خبرې وکړې او د تور سمندر له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. را به شو د پروګرام معرفي ته. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي دي د خبريالانو له زورولو لاس واخلي. دا ورسته له هغه چې یوې استرالیایي خبريالې شکایت کړې چې په کابل کې د طالبانو له لوري توقف شوې وه او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې. طالبانو دا خبره رد کړې، خو آیا په رښتیا د دوی حکومت د خبريالانو له زورونکو سره حساب کتاب کولای شي؟ د خبريالانو یو مدافع پاړه وایي:
زه فکر نه کوم چې رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې دی. په دې اړه هم راپور درته لرو چې په اوروزګان کې وچکالیو خلک اندېښمن کړي.
شاش کام نه جواری کړل دي، نه ماش کړل دي، هیڅ شی مې نه دي کړل. پر مزه کوم سپیره بادونه چلیږي، هیڅ شی مې نه دي پکړل. په ټول والي کې د دوه پلو وبن نسته چې موږ ساده یو دوه پلی باندې وبوکو.
په کابل کې د لیز واده شوې ده.
دوی جوړو کابل کې د ډلیز مراسم په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله د واده کولو توان نه درلود.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د خبري اعلانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریالي لین او دانیل سره د طالبانو چلند ته اشاره وایي طالب چارواکي دي د خبري اعلانو له زورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبریالي چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کوي له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقيف او په زور بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. دا چې د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې نور سره غلي او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي تفصیلی له اسدالله لودین اورو.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنیو او بهرنیو خبريالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقیف پوښتنه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبریالې لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بښنه وغواړي او خبریالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي. د استرالیایي خبریالې لین او دانیل کیسه وروسته تر هغې ډېره رسنیزه شوه چې هغه په وروستیو ورځو کې له افغانستانه ووته او ویې ویل چې طالبانو توقیف او په زوره یې د راپورونو په اړه بښنې غوښتنې ته مجبوره کړې وه. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبریاله ویرولې، ګواښلې او په زوره یې د بښنې غوښتنې ټویټ پرې کړی دی. او دانیل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14مه کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبریالې په توګه ثبت کړي. نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویې ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي. او دانیل ویلي بلخي ورته وویل چې استخباراتي مسؤلان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هېواده ووځي. نوموړي د خبریالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19مه له خپل میلمستون نه ششدرک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې 4 ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بښنه ونه غواړي زنداني به شي. او دانیل همداسې وکړل. پر خپله ټویټر پاڼه یې د 2021 کال 4 راپورونو په اړه بښنه وغوښته او د جولای په 6مه له افغانستانه پاکستان ته ولاړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي بیا ویلي دغه استرالیایي خبریالې ته یې ځکه د فعالیت ځانګړی اجازه لیک ورنه کړ چې د ده په ټکو په ښکاره ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه. بلخي زیاته کړې دغه خبریالې د خپلو هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې دې د یو شمېر طالب قمندانانو لخوا په زوره د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامۍ په توګه د استفادې په تړاو لیکلي وو. بل ورته پرون هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسؤلانو یې بې ځایه تور او له واقعیت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري. طالبانو که څه هم ویلي چې خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي خو یوناما د خبریالانو ملاتړو بنسټونو او خپله خبریالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوې او خبریالان ډاډه فعالیت نشي کولی.
پراپور کې مو واوریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو ځورول ودروي. دغې کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالې بښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دې په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي. پام دې اړه مې همکار اسدالله لودین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات به له نورو خبریالانو سره د خپل چلند د حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه؟
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پوښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کېږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤول د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنیو او بهرنیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې، خو یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې فضا پرې تنګه شوې. تاسو رسنیزه فضا څنګه ارزوئ؟
د تیر یو کال راهیسې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، تر هغې وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د هغه له ګواښ سره، له ننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړله. خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه هغوی له ګواښ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نورو ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډېره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونشي کړلای او د هغه نیمګړتیاوې رابرسیره نشي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلې حالت وخوا ته ځي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دی دا یو ځلې بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو او رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځلې بیا به د دغه فرمان له مخې او د دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبریالانو مدافع او خبریال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وای په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې ده. ښاغلی رحمان دغه څرګندونی پرون په قرغزستان کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ اسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه. تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمه په ورځ په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلورمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خوا ته روان دی. دا چې ښاغلی رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې خبریال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام علی رحمان در نشست قرغیزستان از حکومت طالبان تنقید کرده است.
در قرغیزستان په غونډه کې ښاغلی امام علی رحمان د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانیدلی د نړیوال ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپلو ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه په کې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترینګلی کېږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د ایشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي.
روسیایی تاثیر بدی خود را خواهد گذاشت.
دغه راپور تر لیکلو پوری طالب ویندو یانو د امام علی رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلی و چې حکومت پراخ بنسټه او د ولس لملاتړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویلی و چې هیواد له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نسی پاتې کېدی. رحمان هغه مهال اندېښنه شوبلې و چې د طالبانو په واکمنېدو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سوي چې په خبرې سیمې او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تیرې سېشنبې په ورځ ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوې وه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
دغسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت دې ته ژمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي او د ژمنې ته متعهد ده.
د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضوره بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبان وویل دغه کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیره جون میاشت کې وویل چې داعش وسلوال افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اورزګان کې سکهال سلګونه زره جریبه ځمکه ده او بو د نشټوالي لامل شاړه پاتې د غولایت بسګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د اوچېدو له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا جراوی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ ځپلو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. د دغه کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادي چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران یې په خپلو کې په ساعتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مطیع الله د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سفیدخار د کلي یو بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل چې سږکال یې لس جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته سوې ده. نوموړي وایي حیران پاته دی چې څه وخوري، نه کار روزګار سته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاته سوې.
د تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نشه اشکال دی چې زما وروره زه به دی درتوامه چې پروش کام یو لږ ماش کرلی وه شاش کام نه جواري کرلی دي نه مو ماش کړي دي هېڅ شی مو نه دي کرلي پر مځکو مو سپېره بادونه چلېږي هېڅ شی مو هم نه دي په کرلي په ټول والی کې د دوه پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پلې بېنډۍ په اوبو کړو نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځمکه شاړه پرته ده بلکې شنه باغونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګټه توتان دغه په چمن ګټه باغونه کلي د خیر وچ نه به یې موږ وچېږي اوس د باد وچېدو مخامخ تر اوسه اوس د ګر مسلمانان جدي خلک سوال ته ولاړ فکر ته ولاړ دغه ته ډوډۍ نه لري شی نه لري فارم.
اورزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري ولاړ دي یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاس تر زنه ناست دي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن چې په کورونا اخته شوی وایي وضعیت ښه ده. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د کورونا معاینه مثبته ختلې. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ پرون په کورونا د جو بایدن د اخته کېدو خبر ورکړ، خپله بایدن پر ټویټر وویل چې وضعیت ښه دی او کار ته دوام ورکوي. دای وایي زه دوه ځله واکسین شوی یم، دوه ځله مې هم د واکسین تقویتي دوز اخیستی. نښې نښانې ډېرې کمزوري دي. زه ستاسو له اندېښنو مننه کوم. وضعیت مې ښه دی. ډېر کارونه دي چې باید ترسره شي او زه د اجراءاتو ته دوام ورکوم. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې کرین جان پیر ویلي بایدن ته د ډاکترانو له سپارښتنې سره سم دوا ورکول کېږي او سپینې ماڼۍ کې به قرنطین وي. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن به خپل کار ته دوام ورکوي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر ویلي بایدن ته د چهارشنبې په ورځ ریزش، ستړیا او وچ ټوخی پیدا شو. بایدن د جولای په 14مه د اسرائیلو او سعودي عربستان له سفره بیرته ستون شو. هغه د چهارشنبه په ورځ د یوه ډله قانون جوړونکو سره ماساچوسټ ته هم سفر کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100,000,000 افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به یې له سیند څخه اوبه پورته کېږي او پرې 4,000 جریبه للمه ځمکه د کارکېلې وړ وګرځي. د خلکو په خبره په پروژو کې د کمزورو وسایلو لګولو سره یې یاد سیستم بې ګټې پروت دی. په دې اړه لسیمینه د ازادي راډیو خبریال رپورټ را لېږلی.
د کونړ په درې ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې د 1,000,000 افغانیو پر لګښت جوړې شوې څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ له سیند څخه د اوبو خېژولو او پرې د 4,000 جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره رغول شوي، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولې. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یې خیوایي. د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلي جوګه به شي.
کوم سولر پمپ زموږ د فصل للمه کې لګېدلی چې دولت په ډېر مصارف وکړل او هغه هېڅ پیاده ونه کړه، کار نه کوي.
ښاغلی خان پاچا بای د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوې هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چا په ځمکه کې لګېدلی دی هغه سړي زموږ یخن نیولی، په موږ یې عریضه کړې ده چې مال اجاره راکړي. موږ یو شورا یې سره تنګ کړي وو او موږ ته اوبه نه دي راکړی شوي چې اوبه زمیندار ته ورنکړی شي. د زمیندار نه به څه هغه مجرم موږ وغواړو او هغه یوازبتي وغواړو چې تا کور والا په خپله عاجزه مشکل کې اخته دی. ځمکې سار د ځمکه شو نیولې ده او پیاده په یوه روپۍ نه شته دی.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د 1,000,000 افغانیو پروژې جوړې او د ګټې وړې وګرځوي، او که داسې نه وي نو خیخې دې پر بزګرانو ویشي.
د شخصي ټویلونه به زمیندار په خپلو پیسو وایي، خو دغه شیشې دې ورته توضیح کړي چې ټول د دنیا پورې دا ساحه انشاءالله دا شړې ځمکې به اوبو نه خړو به شي او مسلمانان به یو سری زغزان لپاره پیدا کړي او دا فقر او لږه به ورکه شي. تا دا چې زه اطمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېر ولایتو ته به موږ بوسو دانې غنم ارزکو میوې به ارزکو.
په کونړ کې چارواکي بې وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه یې خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړي او ناسم کارونه تر ډېره اصلاح کړي دي.
وربشو کابل تالتا پرون د دوو بنسټونو لخوا د 22 جوړو لپاره ډلهیز واده ترسره شو. د دغه ډلهیز وادو تنظیمونکي وایي له دې کار څخه د دوی هدف له ناوړه دودونو سره مبارزه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
دوی جوړو کابل کې د ډلهیز مراسمو په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله د واده کولو توان نه درلود. د دغو مراسمو یو ګډونوال وایس علي نومیږي. څلور کاله یې له کوژدې تیر شوي و. وایي د واده کولو توان نه درلود. نوموړی له کورنۍ غواړي چې په ودونو کې له لوړ ولور او زیات مصرف څخه ډډه وکړي.
مزیت یزي یک وخت مودې برنامه شرکت میکنیم. از خیلی
ګټه ای دا چې د ډیرو لویو لګښتونو مخه نیسو او نوري کورنۍ هڅو چې دا شان ساده او اسلامي پروګرامونه جوړ کړي.
برنامه آسان اسلامي و مفید کسه تشویق شوه.
یو ناوی فاطمه هم وایي ګډ ژوند باید په پور پیل نشي او دواړه لوري د زوم او ناوی کورنۍ باید د افغانستان په څیر د دودیزو ټولنو د ناسم دودونو په ماتولو سره د ښه ژوند کولو هڅه وکړي.
که موږ خپل ژوند د پور او پیسو نه پیل کړو دا بې ګټې ده. تر څو موږ په پور کې پاتې نه شو او یو اسانه او آرام ژوند پیل کړو.
د یو زوم پلار عطا محمد ازادي راډیو ته وویل زوی ته یو کال مخکې کوژده کړې وه او د اقتصادي ستونزو له امله یې واده ځنډیدلی و. نوموړی له ډلهیز ودونو نه د هرکلي په ترڅ کې کورنۍ په ځانګړي ډول د ناویانو کورنۍ په ودونو کې د ډیرو لګښتونو مخنیوي ته هڅوي.
ځوانان نجونې او هلکان چې ودونه په دې سالون کې نیسي ډیر لګښت کوي. دا خو هیڅ مصرف نه دی، خیر دی سي ژوندي دي زموږ سوداګر او تاسې دا څومره ښه کار دی.
دغه ډلهیز ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټ یو غړی ذاکر حسیني ازادي راډیو ته وویل. د دغه ډلیز ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټ یو غړي ذاکر حسیني ازادي راډیو ته وویل، د دوی مخاله دي کار د دودونو د مراسمو اسانه کول او په ټولنه کې د ناسمو دودونو له منځه وړل دي.
تاسو خپل ګوري چې په افغانستان کې کاروبار نشته، موږ غوښتل په دې ډول یو اسانه واده دود کړو.
د دغه ډلیز واده د جوړونکو په خبره په دې مراسمو 15,000 ډالر لګښت راغلی چې هر واده شوی زوم او ناوی ته یې د 500 ډالر جهیز هم اخیستی دی. په افغانستان کې د ودونو ملامتونکو لګښتونو تل ځوانان له ستونزو سره مخ کړي دي چې د برابرولو لپاره یې کلونه خواري مزدوري آن د پردیو ملکونو مسافري کوي. په تېر حکومت کې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو له امله په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي قانون هم تصویب شو، خو لکه څنګه چې لازمه وه عملي نه شو.
ولسواکي دوی ادارې دي په افغانستان کې، یا لو شرکت بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای دي، دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
اوس هم ورزو د هند او پاکستان یوې کیسې ته. د هند یوې ښځې چې 15 کاله پس په پاکستان کې خپل پخوانی کور ولید نو له خوشحالۍ وژړل. رینا ورما او د هغې کورنۍ له شاوخوا هغو 15 میلیونو کسانو څخه ول چې په 1940 کال کې د هند ویش پر مهال له پاکستانه هند ته او یا هم له هند پاکستان ته مهاجر شوي وو. په دې اړه عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
رینا ورما چې په 14 کلنۍ کې دغه کور پرېښولی نو غمجنه وه، او اوس چې 15 کاله وروسته د 95 کلونو په عمر کې همدې کور ته ستنه سوه نو خلکو یې په ګلونو پاشلو هرکلی وکړ.
تر اوږدې مودې پس خپل کور ته په راتلو ښه احساسوم. زما پخوانی خوب رښتیا شو، ټولو خلکو مې ملګرتیا وکړه.
رینا ورما په 1940 کال کې د هند تر تقسیم لږ وخت له مخه له پنډي شاره د هند غربي ریاست پونه ته کډه شوه. په 1940 کال کې برطانیا هندوستان پرېښود او په نتیجه کې د اکثریت مسلمانانو لپاره پاکستان جوړ شو. د هند تر ویشل کېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د مسلمانانو، هندوانو او سیکانو ترمنځ په نښتو کې تر 1 میلیون زیات کسان ووژل شو او شاوخوا 15 میلیونه یو بل هیواد ته مهاجر شول. رینا ورما له 4 لسیزو راهیسې د پاکستان په پنډي ښار کې خپل هغه کور ته د تلو په هڅه کې وه چې پکې یې خپوډي کړې وې، خو ویزا ورته نه ترلاسه کېده. بلاخره ویزا ورکړه سوه او د جولای په 14 نیټه د خپل پخوانی کور دید نصیب شو.
دلته پر اتلو میں گڈ وڈ احساسات تھی. ماں تخبل کورنہ ڈی رضیا ترایا دی گی. مونگ دا مور و پلار پر شمول ات کسان ہو کوئی آواز زپ کے جوند ایم زکا خو ٹول رایا دی گی. دا کور میں پلار پر ڈیر محنت چھوڑ کڑے ہو.
میرے فادر جو ہے انہوں نے اتنی محنت سے یہ گھر بنایا تھا.
2023 کال کے بعد دا ہند دا تقسیم 15 کال پوراسی. او پاکستان او هند لا هم یو بل ته د دشمن هیواد په سترګه ګوري. دغه دشمنی په دواړو هیوادونو کې لوی شمېر خلک له خپلو خپلوانو لرې ساتلې دي.
اب 75 سال ہو گئے پارٹیشن، اور اب نئی ساری جنریشن ہے وہ بڑی ہو گئی. ایٹ
لیسٹ اس تقسیم 15 کال اوشو یو بل نسل رالوی شو. دوی ته باید د مینې پیغام ورکړل شي چې په مینه سره اوسه. ځوانان حکومتونه بدلولی شي، دواړه ګاونډیان دینو پکار ده ګډ ژوند سره وکړي، یو شان ثقافت لري او ټول غواړي سره وویني.
رینا ورما د خپل کور د لیدو پر مهال یوه مشهوره هندي سندره زمزمه کړه چې پکې د دې له خپل کور او شاره د بیلتون کیسه نغښتې ده.
وقت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزو لاندو خبرونه ته
بشری حقونو د سار نړیوال سازمان وای طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقی ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان د افغانستان د څنګه یوې څېړونکي فرشته عباسی ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقی د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکي دلیل نه لري. طالبانو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزا په 13مه ویل چې حقیقی او ټیم یې مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و. په نیمروز کې د طالبانو مالي چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي. په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي دي. او ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دغو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او ښه هیلې د ازادي راډیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې قدرمن منوالو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې د اختر ورځ مو په خیر او آرامۍ سره تیر کړی وي او په دې امید چې ټول روغ جوړ یاست، د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته په شو شیبو کې وړاندې کوم. درنو دوستان، په ځینو هفتو کې ستاسو دخوا موږ ته ډېر زیات پیغامونه د ورکوسوو یا پیدا شوو عزیزانو په هکله رارسیږي او په ځینې اونۍ کې بیا کم وي. مثلا په دغه تېرې اونۍ کې موږ ستاسو لخوا ډېر لږ پیغامونه ترلاسه کړل، خو موږ بیا په دغه سیارتو کې کوشش کوو د هغو دوستانو پیغامونه چې موږ ته یې په تکرار رالیږي باز موږ څخه دا هیله کوي چې ورته خپاره یې کړو. نو موږ د نویو پیغامونو پر څنګ دغه پیغامونه ورته په تکرار خپرو چې ګوندې کوم ورک شوی عزیز یې پیدا سي او یا هم د پیدا شویو کسانو کوم دوستان او خپلوان پیدا سي. بل خبره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې د ورکوسو او پیدا شویو عزیزانو په هکله پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، نه د واتساپ د لارې. نو اوس به هم راسو د تل پشان. لومړی به د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه طاهر روشان رور تا ته وایم. بیا چې څو غوري ازادي راډیو نه د ورکو عزیزانو برنامه ټول ته خاص او ځانګړي سلامونه وایم. وردیا بلال تنها پیغام پرېږدم د ننګرهار نه. دغلته ننګرهار کې مې اسلام پلازې کې مونږ یو ماشوم پیدا کړی د هلی په نوم. د پلار نوم عمر حای. که دغه هلی ماشوم نو د هر چا وي نو په دغه شمارو دې مونږ سره اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمارې ورته وایم 0 98 6 8 4 3 8. یعنې 0 9 6 8 4 8 افغان بیسیم شمارا 0 اویا 1 4 7 1. یعنی 0 1 0 1 1 4 1 1. اتصالات شمارا چې په دې هم واتس اپ شته دی 0 1 2 8 2 8 2 8. تکرار د شمارې 0 1 8 1 2 2 3 2. پای کې ایم ټی این شماره وایم چې حقسلم په دغه شماره ورلېږل کېږي. نو ایم ټی این شماره د 0 1 8 3 9 4 یعنی 0 1 8 9 0 3 9 0. نو طاهر روشان رو چې دغه ماشوم د هر چا وي نو که دغه شمارو دي اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دي ترلاسه کړي. ازادي راډیو د ژوندۍ وي چې دغه خپرونه پلاره کې یو امکاران دی سټایل اور دی.
السلام علیکم طاهر شان سے ویل خبر استے قربان ز باور خستای ما د پرختول وطن خو استولاتنه زموږ کلیوال یو حالت پیدا کړی دی چې مولانا میګی د لغمان ولایت کې یو پیژنې په د موبایل اړیکه ونی چې په د موبایل شمارو ماري در تیار و ما رشان سے افغان شماره د 0 شپږ سلویخ شپږ اویا پنځه اویا او ایم ټی این شماره ده 0 شپږ سلویخ شپږ اویا شپږ اویا یعنی 0 شپږ اووه څلور شپږ اووه شپږ اووه شپږ او افغان شماره هم همدغه ډول چې 0 څلور شپږ اووه شپږ اووه پنځه ام ټی این شماره یو ځل بیا مې یادوم 0 شپږ شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا یعنې 0 شپږ اووه څلور شپږ اووه شپږ اووه شپږ تهیر شان ته دغه پیغام بار بار خپور کړ چې د نولا خپلوان پیدا شي سرڅخه وخت په مخه مخه.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواږه چې غوږ دی ازادۍ راډیو ته ټولو خوږو ته یو خاص سلام همدا وخت په خیر. ګډونوال در سره حسیب الله خاموش یم د ننګرهار ولایت ته او بیا د کامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زما ملګري یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی. دغه کوچنی ماشوم نوید نومیږي د پلار نوم جاوید یادوي او د یادونې وړ ده دغه کوچنی ماشوم سپین کالی دی په خپل سپلی نشته دی او په چپ لاس یې سات هم دی. نو دغه کوچنی ماشوم که د هر چا وي د مهربانۍ له مخې دې موږ سره په دې ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. پیل کې زه اتصالات شمېره یادوم هم په واټساپ شته دی نو مشکل نشته که عکسونه د چا په کار وي عکسونه هم ورلیږم. زه اتصالات شمېره وایم 0 98 1502 شمیره یو یو در توایم 0 9 0 9 1 5 3 2 بلا اریبا یا ایم ټین شمیره در توایم 0 5 6 10 15 شمیره یو یو در ته یادوم 0 6 6 1 0 3 5 پای کې